به د مشرډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وخت ورځ 12 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې غړي کې باورې پاکستان حکومت په شمالي وزستان کې د یو شمېر وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترګري د مخنیوي پلان په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په جوړولو د سیاسي ګوندونو دریز په ورځو جنسۍ کې د ټرافیک کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړول. نور هم یو شمېر نړیوال رپورټونه ستاسو لپاره لرو، خو لومړی ورځو بوروال کاکړ ته تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ نه وخت لشتلج دروښت وسلوال وشل دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وايي د فوجي عدالتونو جوړې ده د جدي اندېښنې وړ دي، او د اوکراین حکومت او روس په لور بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پایل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځوایي په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ نه وخت لږ تر لږه دروښت وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رډي خبريال د پوځي چارواکو له خولې وایي چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوي دي چې پاکستانی پوځ د تخیلو په بیلابیل سیمو کې د هغوی پر پټنځایونو بمباري کړې ده. دوی وایي دا بریدونه په لوړه منډۍ، منګسین، لټک او شاوخوا سیمو کې سمې دي. استخباراتي چارواکو نه یوازې د مړو شمیر 50 یاد کړي، بلکې وایي چې په دې بردونو کې د مهم طالب مشرانو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وژل سوي دي. آزادو سرچینو د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو د دې ادعا او پخلی نه دی کړی، او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د پوځي عدالتونو جوړېده د جدي اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان مشري زهرا یوسف د جمعې په ورځ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نورو عدالتونو په موجودګۍ کې د پوځي عدالتونو مخالف دي. زهرا یوسف زیاته کړه،
بالکل
هو لمون سره اندېښنه شته، ځکه چې د ترهګرو تعریف څرګند نه دی. د دوی په فکر هغه خلک ترهګر کېدای شي چې خپل کامی حقونه غواړي او د هغوی لپاره مبارزه کوي، نو موږ په دې اړه بالکل اندېښمن یو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل، د جی سند کامی محاذ مشر نیاز کالانی، او د ورکلسو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکی ماما قدر بلوچ هم د پوځي عدالتونو جوړېدو په اړه اندېښنې وښودلې. دوی وویل دا عدالتونه به د بلوچ او سندیو ملت پالو پر ضد وکارول سي، خو پاکستاني چارواکو په دې عدالتونو کې د چلیدونکو مقدمو څرنګوالی نه دی په ډاګه کړی. په اورګزی ایجنسی کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي دي. انظامي چارواکي وایي دا پیښه د جمعې په مازیګر د اکوزو اورګزو په سره میله سیمه کې هغه مهال وسو چې یو مسافر وړونکی موټر تر غره ولوید. د چارواکو په وینا په وژل سوو 11 کسانو کې دوه ماشومان او یو میرمن هم شامل دي. د مسافر وړونکی موټر له کوهاټا د کلای سیمه پر لور روان و. د افغانستان اولسی جرګه نن د حکومتي کابینې په اعلانېدو کې د ځنډ پر مسله بحث کوي. د پداسې حال کې ده چې اولسی جرګې د ملي وحدت حکومت یو اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه ور وپیژني. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو مشر عبدالقادر وطندوست ځاځي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل په نننۍ غونډه کې به پر دې بحث وسي چې د نوې کابینې لپاره پر حکومت څه ډول فشارونه واچول سي. نوموړي زیاته کړه،
حکومت ته مو د اونۍ تر پای وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د شنبې په ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړای شي تر سبا پورې کابینه معرفي کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر پر 9 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړ او ویل چې په لنډ وخت کې به نوې کابینه اعلان کړي. افغان چارواکو ویلي چې د دې هیواد په لوګر ولایت کې د ناټو د هوایي برید له امله 3 تنه وژل سوي دي. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش وایي د هوایي برید د جمعې په سهار د ابجوش په کلی کې سوي دي چې د وژل سوو 3 کسانو ترڅنګ 15 تنه نور پکې ټپي سوي هم دي. دین محمد درویش ویل د ناټو ځواکونه وایي چې په دې برید کې وژل سوي کسان طالب وسروال دي. خو د سیمې خلکو دوی ته ویلي چې په دې پیښه کې وژل سوي هغه عام وګړي دي چې له کوچیان یو خپلې مځکې ساتلې. چارواکو د دې پیښې د پلټنو لپاره یو پلاوی هم سیمې ته استولی دی. د اوکراین حکومت او روس پلو بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې یادو غاړو د دسمبر پر 24 نیټه په مینسک کې د امن ابتدایي تړون لاسلیک کړ. د روس خبری رسنۍ وایي چې دا بندیان په یو داسې بېطرفه سیمه کې تبادله سوی دي چې د بلتون پالو تر ولکې له لاندې دونیتسک ښار شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې په شمال کې پروت دی. تمه کېده چې د بندیانو د تبادلې پر مهال به شاوخوا 240 بلتون پالی او 150 اوکراینی عسکر هم موجود وي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې حکومتي رسنوی ویلي چې نږدې 1500 حکومتي عسکر لا هم د بلتون پالو په ولکه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر یو چارواکي ویلي چې هیواد یې د هغو رپورټونو په اړه اندېښمن دی کوم چې په آذربایجان کې د آزاد اروپا راډیو پر دفتر د چاپی خبر ورکوي. دې چارواکي د نوم نشودلو په شرط ویلي چې موږ په دې اړه اندېښنه لرو چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو د آزاد اروپا راډیو د آذری څانګې پر دفتر چاپه وهلې، کارکوونکي په بند کې ساتلې او پر دفتر کې تلاشي کړې ده. دا له هغه وروسته ده چې تیره ورځ څارنوالانو او پولیسو باکو کې د آزادی اروپا راډیو د ازدري څانګې پر دفتر په زور ورننوته تر څو ساتونو یې کارکوونکي په یو کوټه کې وساتل او کمپیوټرونه یې وپلټل. د آذربایجان د څارنوالانو ویلي هلته د آزادی اروپا راډیو څانګه یو داسې اداره ده چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي او د دوی دا ګام د ادارې په اړه د پلټنو برخه ده. د خبرونو پای
اذن کو خبر نو مولا مشال ډی ورزل چې بوریوال کا کړو باندې کول په دې غړي کې بوري پاکستان په وزو ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې شاوخوا درویش مشکوکا وسلوال وجلی دي. د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترګری د لمن زولل لپاره پلان جوړ کړل شوی. په یو کار په وای باید چې د ترګری مفکوره ضد مفکوره مخې ته راوړل شي.
د ترګرو کوم نظریاتي خیال دی هغه نظریاتي خیال ته جوابي خیال یعنی نریټیو چې کومه ده هغه دوی کومه را وړاندې کوي او هغه به د مذهبي طرفه دوی په کار ده چې هغه جواب ورکړي.
د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په جوړولو اندېښنه ښودلې او دوی وایي د پوځ په نظر کې هغه خلک هم ترهګر کېدای شي څوک چې د خپلو قومي حقونو لپاره مبارزه کوي.
انکه نظر مې وو به و سکتے ہیں ٹیررسٹ جو اپنے قومی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں.
او د خیبر پختونخوا د چارسدې په شوقدر کې یو شمېر سکولونو د خپل امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
فرست اف ال خدا چې سی سی ټی وی کیمرې چې کوم دي هغه ډیر زیات ضروری دي.
خو زمونږ سکول چې مطلب موږ ان سیکیور فیل کوو دې ټیم کې بالکل
دغه سره سره کوم ایمرجنسی حالات راځي نو هغه ډیسپیس موږ ته تاڼې د نمبر سره سره خپل نمبر هم راکړي.
نور هم یو شمېر کورنۍ او نړیوال رپورټونه ستاسو لپاره لرو. لمشال دې سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې تیر ماښام یې د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې درویشت وسلوال وژلې دي. د دوی په وینا دا وسلوال هغه مهال وژل شوي دي چې جنگي الوتکو یې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. خو آزادو سرچینو د پاکستاني چارواکو ردې ادعا پخلی نه دی کړی. په ونو کې د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل بیلابیلو سیمو کې د جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې درویش وسلوال وژلي شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو تیر ماښام د تاخیل پاک افغان پولیس سره نږدې لوړه منډي منګاسین لټکا او خواوشا کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او درانه اسلحه هم تباه کړې ده. د دوی په وینا په دغو بریدونو کې درویش وسلوال وژلي شوي او یو شمېر ټیکانې هم تباه کړې. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ISPR هم د درویش وسلوالو د وژنې ادعا کوي. خو بل طرف ته استخباراتي ادارو چارواکي بیا وایي په هوایی بمبار کې تر 500 پورې وسلوال وژلي شوي چې مهم کمانډران او ازبک وسلوال هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دین وړاندې دوی رسنیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی ته هغه تاوان نه دی اوریدلې کم چې فوج په مختلفو بمباریو کې دعوا کوي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضربیا ضبط کې تر دې دمه د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر دعوا کوي چې دغلته په مختلفو هوایی بمباریو کې تر دې دمه د 1300 نه زیات وسلوال وژلي. فوز دعوا کوي چې شمالی وزیرستان زیاتره برخې د وسلوالو څخه پاکې کړي او میر علی، میرانشاه، رزمک، شواس، پینوام او خواوشا سیمې په مکمله توګه د خپل واک لاندې راوسته. د پنجشنبه په ورځ د لوړې سطحې غونډې مشري پر مهال د پاکستان فوز مشر جنرال راحل شریف پر فوز او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې ترهګري پر ضد منظور کړل شوی پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزمن ګامونه واخلي. عمر دراز، وزیر مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې لپاره یو ځانګړې کمیټې جوړه کړې ده چې د قومي اکشن پلان په نامه هغه ټولې پریکړې عملي کړي کومې چې د دسمبر پر 24 نیټه په ټولګوندیزه غونډه کې شوې وې. نواز شریف ویلي چې د یادې کمیټې مشري به په خپله کوي. نوموړي د ملک لوی څارنوال ته ویلي چې د دې پریکړو د عملي کولو لپاره دې له سیاسي مشرانو سره پر اړینو قانوني مسلو زر تر زره سلا مشورې پیل کړي. پڑھائی نور تفصیل لا اسلام آباد مشال ریڈیو خبریال رابعہ اکرم خان ناکوی.
پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخه وزیر اعظم اعلی چارواکو ته ہدایت وکړو چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد دی یقیني جوړ کړی شي. د خصوصي کمیټې په غړو کې به داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز، د دفاع وزیر خواجه آصف او منصوبه بندي او ترقی وزیر احسن اقبال شامل وي. په دې موقع وزیر اعظم اٹارنی جنرل ته ہدایت وکړو چې آئینی ترمیمونو لپاره د سیاسي مشورولې سره په فوري توګه مشاورت وکړي شي. په دې موقع وزیر اعظم زیاته کړه چې د خپل خاورې نه ترهګري ختمول لپاره اغوی فولادی عزم لري او د سیاسي مشورولې په اتفاقي رائے سره به موږ د ترهګرۍ مکمل خاتمه وکړو. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې وزیر اعظم دا هم وویل چې سټیټ بینک دی د وسلوالو د فنډونو نگراني وکړي او خیبر پختونخوا حکومت دی غیر قانوني افغان مهاجرینو لپاره منصوبه تیار کړي. وزیر اعظم وویل چې هغه خپل د هرې صوبې دوره کوي او قومي اکشن پلان جاج باخلي. وزیر اعظم په وینا چې هر قسمه تشدد د ترهګرۍ وګڼل شي او اخرنی وسلوال پورې به د ترهګرۍ خلاف جنگ روان وي. په دې اجلاس کې دا هم اویل شو چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د فورس زر تعینات کړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په حق له د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای چې صرف قانون جوړېدو سره او سخت سزاګانې ورکولو سره سرحد پورې ترهګرۍ کې کمواله راتلی شي، خو مکمل خاتمې لپاره به حکومت له د خلکو کومک هم حاصلول وي او کوټل اقدامات به هم اوچتول وي.
د ترهګرو کوم نظریاتي خیال دی هغه نظریاتي خیال ته جوابي خیال نریټیو چې کوم دا هغه دوی کومه را وړاندې کوي او هغه به د مذهبي طرفه دوی په کار ده چې د هغې جواب ورکړي. درېیمه خبره دا ده چې اوس پنجاب کې کوم طالبان دي او کومې ډلې دي او په کراچۍ کې لسانی ډلې دي، نو د هغوی خلاف چې کومې کاروایانې کېږي د هغې ته به دوی کوم شکل ورکړي. نو د دې ټولو په کار ده چې اوس یو مقرره غلې ده چې پاکستان صفا کوي چې په دې طریقه باندې صفا کوي.
د ذکر ده د چهارشنبې د شپې ملکي روانې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پارلماني ګوندونو اجلاس نه پس خپل خطاب کې وزیر اعظم ویلي وو چې ملکي د فوجي افسرانو په مشرۍ کې به خصوصي عدالتونه جوړیږي او دې لپاره به آئینی ترمیم هم کیږي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د پیښور د صحنه نه پس پاکستان بدل شوی دی، پسې کې ترهګرۍ، شدت پسندي او عدم برداشت له هیڅ گنجایش نشته.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې پر ترهګرو د مقدمو چلولو لپاره به ځانګړي پوځي عدالتونه جوړوي. له هغې وروسته د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یادو عدالتونو د جوړولو پر کار د پیل کولو امر هم کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې په دې عدالتونو کې بعد د فیصله کېدونکو مقدمو انتخاب پر کوم اساس کیږي او آیا د دې عدالتونو د ملاتړ کوونکو تر څنګ څوک په دې اړه اندېښنې هم لري او که نه؟ بوریوال ککړل دې موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دسمبر پر 24 نیټه له یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تر سلا مشوره وروسته اعلان وکړ چې ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړوي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له حکومتي پریکړې یو ورځ وروسته امر وکړ چې د یادو عدالتونو پر جوړېدو د کار پیل سي. که څه هم د ملک لوی شمیر ګوندونه له حکومت سره د دې عدالتونو پر جوړولو سلا سوي دي، خو ځینې بلوڅ او سندي ملتپال یې مخالفت کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کوي. سردار اختر منګل وویل،
موږ ته داسې ښکاري چې په دې پوځي عدالتونو کې به د هغو خلکو پر ضد مقدمې وچلول شي چې په جمهوري توګه یا خو د جمهوریت لپاره او یا هم د خپلو قومي حقونو لپاره کار کوي. موږ نه د دې پریکړې لپاره په رابلل شوې ټولګندیزه غونډه کې برخه اخیستې ده او نه هم د دې پریکړې ملاتړ کوو.
سردار اختر منګل زیاته کړه، تر دې وړاندې هم پوځي عدالتونو د بلوڅو مشرانو ته سزاګانې ورکړې وې. د سندي ملتپال ګوند جی سند قومي محاذ مشر نیاز کالانی هم د پوځي عدالتونو مخالفت وکړ او وی ویل چې پوځي عدالتونو کله هم امن نه دی راوستي. نیاز کالانی زیاته کړه،
یو خو د دوی دا عمل څرګندوي چې دوی پر خپلو ولسي عدالتونو باور نه لري، او بل خبره دا ده چې زه په دعوه سره ویلی سم چې د دې پوځي عدالتونو راتلونکي هدف به په بلوچستان او سند کې هغه خلک وي چې د خپلو حقونو لپاره کار کوي.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په داسې وخت کې جوړیږي چې په ملک کې په زرګونه کسان ورک دي، د کومو چې لویه برخه بلوچستان دي. د ورکړل سو بلوچانو د میندلو او خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکی ماما عبدالقدیر بلوچوای د پاکستان د سپریم کورټ په موجودګۍ کې دوی د پوځي عدالت هیڅ ضرورت نه ویني. ماما عبدالقدیر زیاته کړه،
موږ تر دې وړاندې د ولسی عدالتونو په اړه اندېښنې درلودې او دوی اوس فوزي عدالتونه جوړوي. اوس به بالکل موږ ته سر عام پانسیګانې راکول کیږي، نو موږ ځکه د دې فوزي عدالتونو په اړه بیخي زیاتې اندېښنې لرو.
د سردار اختر منګل، نیاز کالانی او ماما عبدالقدیر بلوچ اندېښنې مې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان لمشرې زهرا یوسف سره شریک کړې. زهرا یوسف وویل دوی ځکه د یادو عدالتونو مخالفت کړی دی چې یو خو نور عدالتونه سته او بل دا نه ده څرګنده چې پاکستان ترهګر و چا ته وایي. زهرا یوسف وویل،
هو لمونږ سره اندېښنه شته ځکه چې د ترهګرو تعریف څرګند نه دی. د دوی په فکر هغه خلک ترهګر کېدای شي چې خپل قومي حقونه غواړي او د هغوی لپاره مبارزه کوي، نو مونږ په دې اړه بالکل اندېښمن یو.
د پاکستان حکومت وایي چې د دې عدالتونو موده به 2 کاله وي، په کوم کې چې به د دوی په وینا د ترهګرۍ په تور کې پر نیول سوو کسانو مقدمې چلول کیږي، خو د دې عدالتونو د واک او طریقه کار په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه لا نه ده سوې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان په قبایلی سیمه اورګزو ایجنسی کې یوې ټرافیکي پیښې 11 کسان وژلې او د خیبر پختونخوا په هنګو کې پر یو پولیس پوستا برید شوی چې یو تن پکې وژل شوی او 2 نور جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی له دوه پیښو په اړه دا رپورټ وړاندې کوي.
پاورغزو او ضلع هنګو کې ټرافیکي پیښه او د وسلوال برید له امله دولس تنان مړه او څلور نور زخمیان شوي دي. د جمعې په مازیګر اوله پیښه د اکسیډنټ وشوه چې پکې د یوې زنانا او دوه ماشومانو په شمول یولس تنه مړه شول. انتظامی چارواکو په خبره د اورغزو په سره میله کې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سوارلو ګاړی د غره نه راوغورځېدو. یو انتظامی چارواکي مشال لډیو ته وویل چې په فلاین کوچ کې مسافر کوهاټ نه د کلایي سیمې په لور روان و چې په سیمه کې د موډ کټولو په وخت د ډرایور نه ګاړی بېکابو شو او وغورځېدو. د پیخه کې دوه تنه نور زخمیان شوي دي چې هغه دوی د کوهاټ روغتونونو ته رسولي دي. سرمیلا د کوزی او رغزو جلسی په حدودو کې راځي چیرته کې جدې میاش په پنځه منټې د ټرافیکي پیښې له امله اته مشکوک وسلوال مړه شوي وو. د دې نه پس د جمعې په ماښام په ضلع هنګو کې نامعلومو وسلوالو په یوې پوستې برید وکړو چې پکې یو تن مړ او دوه د پولیس سرتېري زخمیان شوي دي. پولیسو په خبره په سرکې پیلا سیمه کې وسلوالو په امنیتي سرتېرو هغه وخت برید وکړو کله چې دوی په پوسته کې ناست وو. پولیس وایي چې په برید کې مړ شوی کس د ګیس او تیلو یو شخصي کمپنی سره ډرایور دی چې هغه په دې کې ځای پر ځای مړ شو. د برید په وخت په پوسته کې د پولیسو دوه سرتېري ناست وو چې هغوی په دې کې زخمیان شوي دي. په سیټي تاڼه کې د درشوي رپورټ تر مخه په مړو کې میناګول او په زخمیانو کې کانسټیبل ظفرالله او کانسټیبل محمد الهلال نمونه شامل دي. په زخمیانو کې د ظفرالله په نوم د سرتېري حالت ښه نه دی او هغه یې پېښور ته منتقل کړی دی. د تاڼې ایس ایچ او خان الله مشال لوډیو ته وویل چې د پیښې وروسته برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي.
چوکی لگا تھانے میں لگ رہا تقریباً 30-40 کلو میٹر کا جنگل سے بوٹی جی گرا دے رہا خرید ہے پہاڑی علاقہ پیدل میں تھا گلی وہ چہرے کے جو رقم زخمیان کا سبلانی جو ہوئی جی موتا چوکی تھا لگا گیٹ کا دعا کسان رکھ لی وہ عام خلق چکم دیا یہ چہرا فائن چھ کسان ہو
دادا بخبر ٹولا سیما دوی پخپل ولکا کے اخذ تھے دا اور دبرت کون کو خلاف لٹونی عملیات پیل کری دی. ہنگو ہاگا بندوبستی سیما دا چپولے اور رگزو کورما او شمالی وزیرستان سره لګیدلې دا چیرته کې په دې وخت د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل وس بدل شوی د خرابات کوسه هم ور سره بدل شوی.
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپړو بجو لمشال رادیو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شبي غونډه کې د ترګری زد تګلار ټاکل شوې ده. دا تګلار د سی شل ټکی لري چې اوس په عمل کېږي. په دې نقطو کې یو دا هم ده چې د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک به خپلې سیمې ته ستنوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا به کور شوی خلک دې ګام ته څومره خوشبینه دي او آیا د سیاسي او امنیتي چارواکو او آیا د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان دا کار څومره او په څومره موده کې شونه بولی. راځي چې په دې اړه له اسلام آباد د مشالرو د خبريال ریاض مساخیل دا رپورټ وورو. په داسې حال کې چې د ملک سیاسي او پوځي مشروالۍ د ترهګرۍ ختمولو عزم کړی دی او د غلړ کې یو کوټلې کړنلاره هم ټاکلې ده چې پکې د نورو یو شمیر اقداماتو سره سره د شمالي وزیرستان نا ضربېزب اپریشن په وجه د بېکوره شوي خلکو واپسي هم شامل ده. خو تر دې دمه د دوی د واپسۍ لپاره نیټه یا منصوبه نه ده ورکړې شوې. د وزیر اعظم بیان ته د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نصیر خان څنګه ګوري او د خپلو خلکو د واپسۍ لپاره د څه اقدامات کوي په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وې.
واپسی اعلان خو بالکل سوای دی ممکنه ده بالکل دا خبره چې دی واپس درمي خو دغه لپاره یو تیاری پکور دو کنه میز او وزیر اعظم نه ټیمو خالي غسر میز دا خبره په تفصیلی بیان سره چې د خلک پر طریقه کار کیم جوړ دا خبره میز وزیر اعظم سره تفصیلی میټینګ او یو خبره وکي آیا په کومه طریقه کار سره میز دا خلک پس کی او دغه لپاره د کیم کی صحیح ضرورت ای هغه په تاګ نمک تمیز ته پیرا کی او دې په داسه طریقه سره لوشي چې شاپه عزتمنه طریقه سره خپل کرینا ته واپس شي او د کیم کرینا ډیمیج شوی دی یا نور داسې هغه دی چې هغه د پرا ایمرجنسی بزمندیا چاره روان شي.
هم په دغه اړه په خپل د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک سره نظر لري. مشال ریډیو سره خبرو کې د متاثرینو د کمیټې جنرال سیکرټری ملک غلام خان وزیر وینا وا
څنګه
ممکن دا چې راتلونکي کې د شمالي وزیرستان امنیت ټینګ وساتل شي او وسلوال دلته دوباره آبادېدو ته پرې نه خودي شي؟ په دغه اړه مو د سیمې د یو مقامی مشر او په حالاتو نظر لرونکي قسمت خان وزیر نه تپوسو کو نو دوی
انتظامی خبره ده ما به خیال چې څو پورې پولیټیکل بحال نه او پولیټیکل ایجنټ او زمونږ قبایلی جرګې مضبوطی نه وي او قبایل ته هغه اختیار ورکړی شوی لکه پخوا چې څنګه اختیارات او پولیټیکل ایجنټ ته داسې اختیارات ورکړی شوي نو که څنګه چې مخکینی وو ما به خیال انتظامی له اثر به داسې بیا هم فیل کېږي. خبر شوي دي د عوامو کورونه یا بازارونه، نو د عوامو کورونه او بازارونه ما په خیال چې عوام به آبادوي خو د ګورنمنټ په تعاون او د هغې په ریبلیټیشن د کم خرچې دي هغه چې ورکړی شي نو ما به خیال به ډېر زر افاد شي. نه کې دا چې ګورنمنټ یې آبادوي نو پوره وزیرستان به د دې یو کال ته مونږ ته جوړ نه
کړي. د یادونې ده چې د روان کال جون میاشت کې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد پوځي اپریشن ضرب عذب پیل کړی شو چې له وجې یې په لکونو خلکو د سیمې نه کډه وکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 15,580 15,580 او 1,380 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د چرسدې په شوقدر کې شاوخوا 130 غیر سرکاري او 40 سرکاري سکولونو کالجونو پرنسپلانو له پولیسو سره ناسته کړې ده. په غونډه کې پریکړه شوې ده چې ټولې ادارې به د خپلو امنیت لپاره د سکیورټي لپاره څوکیداران ساتي او پټې کیمرې به هم لګوي. په اړه نور تفصیل د مشالیدو خبریال شانواز ترغزیرا کوي.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې وروستو په شوقدر کې هم د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو د خوندي ساتلو لپاره د سکولونو پرنسپلان او مالکانو ته وینا شوې چې باید هغوی په سکول کې وسلوال چوکیدار وساتي او سی سی ټی کمرې یعنی د راتلونکو او په تیریدونکو باندې د نظر ساتلو لپاره خفیه کمرې ولګوي. په دې لړ کې د شوقدر سرکل د پولیسو ډی ایس پی عبدالرشید خان مشال ریډیو ته ویل،
فرست اف آل خدا چې سی سی ٹی وی کیمرې چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی. دینا علاوه لارې کوسه کچر ته گند پروت وی، که څوک انټری کوي سکول ته هغه بس طریقې سره کوي، څوک پی کوي، څنګه بیا کوي، گاډی خو به بالکل نه الاو کوي. خو که د سټاف چرته موټر سایکل دی، سایکل دی، گاډی دی، هغه قتل هغه چیکینګ کول.
بیا مې در رحمان الله چې د یو غیر سرکاري سکول وایس پرنسپل دی ورنه مې پوښتل چې داسې حفاظتي ګامونه پورته کول د هغوی لپاره څومره ضروری شوی؟
خو زمنګ سکول چیرې مطلب موږ انسیکیور فیل کوو دی ټیم کې بالکل پکاردار چې ګرچا پیر موږ ته لار او ګودرې هغه هم کنټرول کړی شي. د انتظامی ځاړخنه سکول لړخنه څه کیږي موږ کوو ان شاء الله.
د یو بل غیر سرکاري سکول پرنسپل ودود نومانی سره هم خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه به په هر حال کې د خپل سکولونو سکیورټی زیاتوي چې د ماشومان او استادانو ژوند په سکول دنن خوندي شي.
دغه سره سره کوم ایمرجنسی حالات راځي نو هغه ډیسپیسی موږ ته تانې د نمبر سره سره خپل نمبر هم راکچ نو هغه زمونږ خپل دا خبر وو شو چې خیری اول خو داسې اونه شي چې د هنګامي حالات ایمرجنسی حالات راشي خو بهر حال کې بیا هم راتل نو موږ باغی سره واغی به موږ سره ان شاء الله په یو پلیټ فارم باندې په یو پیج باندې راځم.
ډی ایس پی عبدالرشید خان د یادې سیمې حالات هم داسې بیان کړل.
کما زمونږ علاقې د سرو خاص کردا چونکې مومند ایجنسی سره باونډري لګیدلې ده او دلته د میلیټنټس چې کوم دي نو ډیر زیات دي، په علاقې کې هم ډیر زیات دي او مومند طرف نه هم راغی اثر چې کوم دي نو هغه شته دي. ادا د پاک ارمی یو تجویز وو یو دغه یو چې دا مخام د 6 بجې نه واخله سحر 6 بجو پورې د مومند چې کوم دي نو دا کوم لګ لیګلایز کو کرفیو غیر اعلانیه دغه شوې ده.
او عبدالرشید خان زیاته کړه چې په ځینو مدرسو کې ماشومانو ته د انتها پسندي سبق هم خایل شي.
چند مدرسې د سشته دي او بیا خاص کر زما شبقدر سرکل کې چې هغه کې شواهد شته دي چې دا هغه سټوډنټس یا د هغه ٹیچرز دی نو اغا شت دی پدے کے ملوث شت دی دے دا پارا یو مضبوط لایا عمل جوڑول غواڑی دانہ ہر مسلک ولا رپاسی پروڈ باندې کینی او اغا چنده غونډول شروع کی مونږ د اغیب دا پتن لګو چې دا سوک ته کم مسلک ته سشیدی سشینه دی
د پولیسو مشر دغه تنانو ته دا هم ویل چې هغوی د ماشومان ته د خجون د ترقی د اورور ولی او د خدمت په اړه هم تعلیم ورکړي چې ماشومان به لارې نشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت شو 12:30 بجې او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغوی د خبرونو لنډی جوړ
د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ نه وخت لږ تر لږ درويشت وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پوځي چارواکو له خولې وايي چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوي دي چې پاکستاني پوځ د تخیلو په بیلابیلو سیمو کې د هغوی پر پټنځایونو بمباري کړې ده. آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بشري حقونو سازمان وايي د پوځي عدالتونو جوړېده د دې جدي اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نور عدالتونو په موجودګۍ کې د پوځي عدالتونو مخالف دي. په اورګزی ایجنسی کې د یوې چاپکی پیښې له کبله لږ تر لږه یوولس تنه وژل شوي دي. انظامي چارواکي وایي دا پیښه د جمعې په مازدیګر د کوزو اورګزو په سره میله سیمه کې رامنځته شوې ده چې مسافر وړونکی موټر تر یوه غره لوېدلی دی. د افغانستان ولسی جرګه نن د حکومتي کابینې په اعلانېدو کې د ځنډ پر مسله بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه ور وپیژني. دا موده پرون پای ته ورسېده. افغان چارواکي وایي چې د دې هیواد په لوګر ولایت کې د ناټو د هوایي برید له کبله درې تنه وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش وایي د هوایي برید د جمعې په سهار د آبجوش په کلي کې شوی دی چې د وژل شوو درو کسان تر څنګ پنځه نور پکې ټپي شوي هم دي. د اوکراین حکومت او روس پلو بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پیل کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې یادو غاړو د دسمبر پر 24 نیټه په مینس کې د امن ابتدایي تړون لاسلیک کړ.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کولو په دین مای کې ستاسو لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غستې سراج ظهیر ته وښي.
نن جنگ روس پانی خپل ادارې کې د ترهګری پر ضد د قومي پلان په اړه لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان د سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د ترهګری د ختمون لپاره چې کوم د قومي پلان منځوري ورکړې شوې ده د پاکستان پوز مشر جنرال لاهیر شریف په هغه د عمل درآمد باوري جوړولو لپاره حکم ورکړی دی او ویلي دي چې د ترهګرو به په مکمل توګه ختمون کوي. ادارې وړاندې لیکي چې ترهګری د ملک ته ډیر زیات نقصان رسولی دی او د داخله چارو د وزارت د یو رپورټ مطابق تیرو سلورو کالو کې شپږ زرا یو سل او سلور خودکش حملې او بمی چاودنې شوې دي چې پکې په زرګونو بې ګناه خلک وجل شوې دي. د ادارې په وینا چې په داسې حال کې چې په پیښور کې ډېر غټه بده پیښه رامنځته شوه او د ترهګرۍ ټول حدونه یې پار کړل. د حکومت او سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د اکشن پلان جوړول یقینا چې د خوشبینۍ خبره ده خو باید چې په دې عمل درآمد هم وکړل شي. ادارې اخر کې وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت سیاسي ګوندونه او پوست مشترکه توګه د ترهګری د مکمل ختمون لپاره ګټور اقدامات وکړي چې دارنګ قام د امن استحکام او پرمختګ پلو روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې هر څوک د پاکستان سیاسي او د سکیورټي صورتحال اثر نیخ پنیغه په میشید پریوزي او ښکاری چې د پاکستان معاشي حالت د خطرې سره مخ دی. خو د دې باوجود د نړیوال مالیاتي ادارې یو رپورت کې ویلي شوی دی چې روان مالي کال کې د پاکستان اشارې مثبتې دي او میشید به د کال اخیره پورې 15% ترقی کوي. ادارې مخکې لیکي چې نړیواله منډه کې د تیلو نرخ کمېدو سره پاکستان کې هم د پېټرول په مصنوعاتو کې کمی راغلی دی او امکان دی راتلونکو ورځو کې دا کمی نور هم وکړی شي. د کوم اثرات چې به ارومرو په عام خلکو او د عام استعمال په سیزونو پریوزي. دې سره سره د زر مبادلې ذخیرې هم پسې واقع دودي. ادارې اخرې کې لیکي چې روان مالي کال کې به کرنٹ اکاؤنٹ کې کمی راځي او د توانایي څانګو کې د سرمایه کاری زیات امکان دی. خو د دې سره سره IMF حکومت د ځینو سیزونو د نرخونو ګرانولو ویلي دي چې دا شن راتلونکي کې پاکستان ته د قرضو قسط ورکولو کې اساني وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انګریزي ژبې مجلې فرایډي ټایمز د پاکستان او افغانستان پر اړیکو په خپل لیکنه کې لیکلي چې دا وخت دواړه هیوادونه تر سختو حالاتو تیریږي. د مجلې په لیکنه دا هیوادونه د امریکا په څیر له دې حالاتو د وتلو لار نه لري. بلخوا د ناټو عمومي مشر په یوه لیکنه کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې جنگي ماموریت یې پای ته رسیږي، خو له دې هیواد سره د اړیکو یو نوی باب پیلوي. ګولایز د دواړو مقالو غټه کې دروي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکلي پاکستان او افغانستان دا حقیقت منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته به خپلې مسلې په خپل حل کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لانجمن انتخاباتو نتیجو وروسته سوګن پورته کړو. نوموړی د یو غلي سیاسي کارکوونکي په توګه هم پیژندل کیږي. پاکستان ته په خپل سفر کې افغان ولسمشر له سیاسي او فوجي مشرانو سره وکتل. نوموړی ته په پاکستان کې تود هرکلی وویل شو. مجلل کې افغان ولسمشر د پاکستان د سفر خاطرې ډېر په درنو ټکو کې یاد کړې. خپل هیواد ته د ستنېدو وروسته ولسمشر غنی د پارلمان غړو ته وویل دوی د فوجي هډکوارټر جی ایچ کیو کې هرکلی داسې محسوس کړو چې خپل د پاکستان ولسمشر وي. مجلل کې د افغان پارلمان یو غړي سېنېټر عارف الله پښتون د ولسمشر اشرف غنی د دې خبرې تصدیق کړې دي. مجلد عارف الله په حواله وای دا یقینا یو غوره شروعات دی او باید په ولسی کچه د خلکو ترمنځ د اړیکو عکاسی په ریاستی کچه هم رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه باید هغه ټولې ژمنې بغیر لزنده او وخت ضایع کولو سرته ورسوي چې دواړو خواو له یو بل سره کړي دي. عارف الله دا هم ویلي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو خواو ته هغو عناصرو په چټکتیا سره کار کوو چې امن نه غواړي. مجلل کې چې هم دغه دریز د پاکستان لوري ته هم چارواکي لري. یو لوړ پوری فوجي چارواکي فرایډی ټایمز مجلې ته ویلي دا سه ښکارا نخې نخانی موجود دي چې دواړو خواو په رویو کې بدلون راغلی او رښتینی ګامونه پورته کول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي په دې رستو کې کابل ته د ولسمشر، د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر سفرونه د دې خبرې ښکارندوی ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې پر ځای شوې دي. مجللی کې پاکستان او افغانستان دواړه له سختو حالاتو نه تیریږي. د امریکا په شان له دې حالاتو نه د تختیدو لار نه لري. بلخوا ناټو په خپل ویبپاڼه د عمومي مشر یان سټولټن برک یو لیکنه خبره کړې ده. د ناټو مشر وای په افغانستان کې د روان 2016 کال تر پای جنگي مشن پای ته رسیږي او له دې هیواد سره د اړیکو یو نوی باب شروع کیږي. د نوموړي په خبره د افغانستان د امنیت پوره ذمہواری به د هیواد درې نیم لکه فوجیان او پولیسو په لاس کې وي. خو سټولټن برک وای د ناټو ائتلافي هیوادونه او نور ادارې به د روزنې میشن جاری ساتي او له افغانستان نه به نه تختی. په خبر پاڼه کې راغلي چې سټولټن برک وای په افغانستان کې ډېر زیاتې ننګونی موجود دي او د دې لپاره ډېر کار پکار دی. افغان امنیتي ځواکونه نورو مرستو ته اړتیا لري او دوی به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو مشر وای د دوی نوی میشن یقیني مرستو لاندې به له یو شمېر هیوادونو څخه 2000 سړي او ښځې راغونډيږي. په دې کې د ناټو 28 غړي هیوادونه او 14 نور ملګری هیوادونه به په مختلفو څانګو کې مرستې کوي. امریکا به د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د روزنې مشاورت او مرستو مشري کوي. جرمني به په شمال کې، اټلی به په مغرب او ترکیه به په پلازمینې کابل کې د دې مشري کوي. نوموړی وایي چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرستې جاري ساتي او په دې رستو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې وه چې نړیوالې مرستې به په مؤثره ډول لګول کیږي او د دې شفافیت او احتساب به هم یقیني کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ریپورټونه وایي چې په شام کې د روانې جګړې پر مهال یوازې په 13 درې ورځو کې لږ تر لږه 145 عام وګړي وژل شوي دي. د بشر حقوقو څارونکي وایي په دې وژل شوو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام حکومت د هیواد په شمال ختیځ کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کوي. د دې موضوع په اړه نور تفصیلات له فریبا ظاهر اورو.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په وینا شپږ ماشومان هم په هغه 115 کسانو کې شامل و چې په 13 درې ورځو کې په سوریه کې ووژل سو. د بشار الاسد حکومت تر ډیره د سوریه په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې پټن ځایونه په نښه کوي. دغه څارونکو ډله زیاتوي چې په 13 درې ورځو کې په 400 بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې نورې سیمې هم په نښه شوې دي. شمیرې ښیي چې له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې، د ملکیانو په شمول لږ تر لږه 2 لک کسان وژل شوي دي. د ولسمشر اسد حکومت په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه ډېر کړي دي. په همدې حال کې د هغه اردني پیلوټ برخلیک هم تر اوسه معلوم نه دی چې د چهارشنبې په ورځ د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سو. له هغه راهیسې چې امریکا او عربي متحده اماراتو د دې ډلې په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي، دغه 26 کلن پیلوټ د نړیوال ائتلاف لومړنی کس ګڼل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی. د اردن پوځ د جمعې په ورځ وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې الوتکه د اسلامي دولت ډلې لخوا نه ده غورځول سوې. دوی دا هم وایي چې د الوتکې ټوټې او پاتشونو ته لاسرسی نسته او پیلوټ یې هم حاضر نه دی، نو د سقوط د اصلي دلیل په اړه څه نسي ویلی. بلخوا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه وایي چې امریکا او متحدینو یې د جمعې په ورځ په عراق او سوریې دواړو کې 1.5 نوي هوایي بریدونه کړي دي. دغه ائتلاف لخوا په یوې لمې کې ویل سوي د جیټ او لری کنټرولیدونکو الوتکو په بمباریو کې په سوریې کې د مخالفینو 14 اهداف وشتل سوي چې تمرکز یې تر ډېره کوباني ښار ته نږدې پر یوه سیمه وو. 15 نورې حملې د عراق په الاسد، سنجار، موسل، القائم، بایجی، کرکوک او تل عفار کې سوي دي او په نتیجه کې یې یو راکټي سیستم، موټرونه، تکتیکي سیمې او جنگي مرکزونه تخریب سوي دي. امریکا او نړیوال متحدین د سپتمبر راهیسې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په عراق او سوریې کې هوایي عملیات پیل کړي دي. سعودي عربستان، اردن، بحرین او متحده عربي امارات په دې کمپاین کې برخه لري، خو قطر یې یوازې لوجستیکي ملاتړ کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون د هغې سونامي لس کاله پوره شو چې شاوخوا 2 لک کسان جی وجلی وو. د نړۍ د استر نورین له نن لس کاله وړاندې هغه مهال رامخته شوی وو چې د 2004 کال د دسمبر په 26 نیټه د هند په سمندر کې د سونامي څپې راپورته شوې وي. د هغې سونامي له کبله وجل شو ته د درناوي وړاندې کولو په موخه تېره ورځو په یو شمېر هیوادونو کې غونډې شوې دي چې تفصیل یې رضوان مراد په دې رپورټ کې راکوي.
د 2004 کال د دسمبر میاشت په 26 نیټه یوې زلزلې چې په رښتری اندازه 9.1 وه، د انډونیزیا نیولې تر هند او له هند نیولې د افریقا تر لویدیس پورې لسګونو هیوادونو ته کلک ټکان ورکړ. د زلزلې دې ټکان د هند په سمندر کې د سونامي یو لوړه او ویرونکې څپه راپورته کړه چې د هند د سمندر په سواحلو کې د پرتو هیوادونو شاوخوا 2.5 لک کسانې ووشل. زیاتره کسان په انډونیزیا، سریلانکا، تایلند، هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سونامي ښکار شول. انډونیزیا د نورو زپل شوو هیوادونو په مقایسه د زلزلې مرکز ته نږدې موقعیت درلود او یوازې په دې هیواد کې سونامي څپې 1.3 لک کسانو وشل. د انډونیزیا د جمهوري ریاست مرستیال یوسف کالا 13 ورځ د سونامي قربانیانو ته د درناوي د مراسمو پر مهال ویل:
دا مراسم نه یوازې د دې پیښې قربانیانو ته د دعا او لنړۍ څخه د مننې په خاطر دی، بلکې دا هغه شیبه ده چې موږ باید د ستونزو د حل طریقه هم ترې یاد کړو. هغه درس چې موږ ته سونامي راکړ دا ده چې څنګه په خپلو کې د یووالي لارې کولی شو پیچلې ستونزې حل کړو.
د اسوشیټ پریس خبری اژانس خبریال کریستوفر توچیا چې لس کاله وړاندې د سریلانکا له ګالی ښار څخه د سونامي په اړه رپورټ ورکړو، د دې پیښې په اړه وایي: هغه ورځ په روغتونونو کې د مړو د ساتلو لپاره نور ځای نه و. په الفاظو سره د هغې ورځې د ویرونکې ورانۍ بیان ممکن نه دی، سره له دې چې د سونامي څپه مالدیف ته هم ورسېدله خو په دې هیواد کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته نه کړه. د 2004 کال سونامي په مالدیف کې 100 کسانو وشل. په توکیو کې مېشت فوټو ژورنالیست ایوګینی اوشی کوچه د 2004 کال د سونامي تصویرونه اخستی وای:
لا اخستل شو تصویرونه مې درې داسې دي چې تل به مې په ذهن کې پاتې وي. کله چې دې تصویرونو ته ګورم د هغې ورځې هوا بویوم او تصویرونه مې د سترګو په وړاندې ژوندي کیږي. مخکې له هغې چې الوتکه کوزه شي، لومړی شی مې چې ولیده هغه یو جومات و چې د ورانۍ په منځ کې جوړ ولاړ و.
د اوشی کونور تصویرونه چې هغه به تل په یاد ساتي د یو ښوونځي انځور دی چې له ورانېدو وروسته په کنډوالو بدل شوی دی. د غراز د نوموړي بل یادګار تصویر د هغو ماشومانو په اړه دی چې په خټو کې ولاړ دي، هیلیکوپترونو ته ګوري چې خوراکي مواد ورواچوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویلي چې د ملي وحدت پر حکومت به فشارونه زیات کړي چې نوې حکومتي کابینه ملي شورا ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دا چې ولسی جرګې نن پر یاد موضوع بحث کوي. ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته د جمعې تر ورځې وخت ورکړی و چې کابینه به دوی ته معرفي کوي، خو دا نیټه تیره شوه. پړه نور تفصیل د جناکال کوزی په دې رپورټ کې ورو.
ټاکل شوې چې ولسی جرګه نن د ملي وحدت حکومت د کابینې د ځنډ له امله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. له دې مخکې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي، خو دا مهلت یا ضرب الاجل هم نن پوره شو او د کابینې څرک نه دی لګېدلی. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوست زازی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د شنبې د ورځې جلسه کې به د ملي وحدت حکومت باندې د فشارونو پر لارو چارو او څرنګوالي بحث وشي.
تا آخر زمین هفته وقت دادیم که بر ما کابینه را معرفی بکنه.
حکومت تمو دوونه تر پای وقت ورکړی و چې کابینه باید معرفی کړي. د شنبه په ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړای شي تر سبا پورې کابینه معرفی کړي. لبلې خوا د ولسی جرګې یو شمېر غړو خبري رسنیو سره خبرو کې ویلي که د ملي وحدت حکومت له دې زیات د کابینې په ټاکلو کې ځنډ راولي، ولسی جرګه به د افغانستان جمهور رئیس په رسمي ډول غونډې ته استیضا کړي. خو د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس ښاغلي وطندوست زازی ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ویل ملي شورا د جمهور رئیس د استیضا صلاحیت نه لري. ولسی جرګه د افغانستان د اساسي قانون د 19 مادې پر اساس هغه وخت جمهور رئیس استیضا کولای شي چې په ملي خیانت متهم شي. د زیاته کړه جمهور رئیس اشرف غنی ملي خیانت نه ده کړی چې ولسی جرګې ته احضار شي.
د اساسي قانون مطابق د 19 مادې مطابق موږ جمهور رئیس هغه وخت راغوښتلی شو اداره ولای شو چې هغه بنا خاصه ملي خیانت او یو کوم مشهود جرم کړی. نو غیر لږه نه موږ صلاحیت ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس را وړي او ادارې کې، او دا د ټول ولسی جرګې فیصله نه ده، دا د یو شخص نظر ده او کاغه هیئت اداري دی هر وکیل هغه شخصي نظر ده. تر اوسه پورې ټول ولسی جرګې په دې اړه باندې هیڅ نه کومه فیصله نه ده کړې.
د نوي کابینې لپاره د ولسی جرګې فشارونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د جمهور ریاست مقاماتو د پنج شنبې پر ورځ ویل جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه هم د کابینې پر سر اختلافات لري. په عین حال کې زیات شمېر افغانان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د نوي کابینې ځنډ د افغانستان په اقتصاد او امنیت ناوړه اغېز کړی دی.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونه په داسې وخت کې له افغانستانه وځي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم په تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي افغان ولسمشر اشرف غنی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په بهیر کې له مشکلاتو سره مخامخ دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د کارپوهانو په وینا ولسمشر غنی اوس هم له طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر کې لستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر جاوید لودین ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په بهیر کې جدي فرصتونه ویني. د ویل موږ په لامه له صفر نه کوو. په تیرو څو کلونو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډیر کار کړی دی. موږ له کلونو راهیسې پایلې ته تیار یو او هغه پایله دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات پیل سي. شاغلی لودین وای د لوړې لمراسم ورسته افغان ولسمشر لچین او سعودي څخه غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان خپل نفوذ وکاروي. اسلام آباد ته په خپل لومړي رسمي سفر کې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د قوي پوځ مرکزی دفتر ته ورغی او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل. لکلونو راهیسې کابل له اسلام آباد غوښتنه کوي چې له طالبانو سره چې له پاکستانه د افغانستان پر خاوره حمله کوي په مذاکراتو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په پېښور کې د دسمبر د 14 د حمله وروسته چې پکښې 150 د کوونکي ووژل سول، پاکستان او افغانستان ژمنه وکړه چې له یو بل سره به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي. خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې آیا پاکستان به پر افغان طالبانو خپل اغیز وکاروي او کنه. د افغانستان د سولې په عالی شورا کې د مذاکراتو مسؤل موسا خان هوتک وایي چې د طالبانو سره مذاکراتو لږ څه لاره موندلې ده. دی وایي تمه ده د طالبانو او پاکستان استازي او د سولې د عالی شورا غړي به په مذاکراتو کې برخه واخلي. خو د سولې د عالی شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د هیڅ ډول مذاکراتو پلان نشته. د ویل د سولې د مذاکراتو په اړه ټولې اوازې غلطې دي، داسې ډول هیڅ مذاکرات نشته. په افغانستان کې د اروپای اتحادیه او ملګرو ملتونو پخوانی سلاکار مایکل سیمپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو سره د مذاکراتو له ستونزې سره مخامخ دی، لومړی دی باید د مذاکراتو په اړه خپل پلان له خلکو سره شریک کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د جمعې پورز د آزاد اروپا ریډیو د آذربایجان څنګه پر دفتر د دې هواد چرنوالي د کارکونکو لخوا چاپه وهل شو. په دې چاپه کې له چرنوالانو سره پولیس هم ملګری وو. دوی ویل د دفتر ته د مقدمه پر اساس ورننوتی دي. پړې نور تفصیل زموږ همکار رضوان مراد راکوي.
په باکو کې د ازادي راډیو د ازری څنګه د دفتر مسؤل کنعان الیف وای د آذربایجان د څارنوالۍ کارکونکو چې پولیس افسران هم ورسره وو د دوی پر دفتر چاپه وهله. د نوموړي په وینا د څارنوالۍ لږ تر لږه لس کارکونکي او شاوخوا شپږ ویشت وسلوال پولیس په زوره دفتر ته ننوتل او د دوی همکاران یې په یو جلا خونه کې بند کړل. کنعان الیف له پیښې څو شېبې وروسته وویل
of the Radio Liberty in Baku, RFRL office in Baku.
دوی د آذربایجان د څارنوالۍ دفتر په باکو کې د آزادۍ اروپا د آزادۍ رادیو پر دفتر چې په دوهم پوړ کې موقعیت لري چاپه وهله. دوی په زوره دفتر ته نوتل او پلټنه وکړه. دوی ځینې اسناد خودل او وایي چې دا د دوی د پلټنو برخه ده. زمون کارکونکي د غونډې خونې ته داخل کړل او هغوی ته له تلیفون څخه د استفادې اجازه ورنکړه. څارنوالانو د کمپیوټرونو او دفتر پلټنه وکړه او هڅه وکړه چې وسایل ضبط کړي. څارنوالانو ویلي دوی د محکمې د حکم پر اساس د ازادي راډیو د ازري څنګه د دفتر چې د څارنوالانو په خبره له بهر تمویلېږي د پلټنې اجازه درلوده. د آذربایجان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو د پیاوړتیا پر ادارې او اکسفام نړیوالې موسسې هم چاپې وهلې دي. په باکو کې د ازادي راډیو پر دفتر د چپاور سره هغې وهل شوې چې حکومت د ازري څنګه خبریاله خدیجه اسماعیلوفا توقیف کړه. اسماعیلوفا دا مهال په جنایي تور د دو میاشتو لپاره توقیف شوې ده. څارنوالانو هغه تورنه کړې ده چې خپل یو همکار یې اړ کړی و چې ځانوژنه وکړي. خو د اسماعیلوفا پلویان پر نوموړي لګېدلې تور ردوي او وایي چې دا تور سیاسي بڼه لري. د غراز د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ازري چارواکو لخوا د خدیجه اسماعیلو وانی ولغندل دي. دا سازمان وای د ازادي رادیو د ازري څنګه د خبریاله یوازې او یوازې د بیان له ازادي څخه ل خپل حق نه د استفادې په خاطر نیول شوې ده. لویدیز د آذربایجان د وروستي اقدامات د حکومت د منتقدینو پر ضد زپون کې بلل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو شرو د وزارت مرستیال 13 اونۍ له آذربایجاني چارواکو سره په دې هیواد کې د ژورنالیستانو د نیول کېدو په اړه جدي خبرې وکړې. نو موړی ویل آذری چارواکو ته په ډاګه کړ چې د مدني ټولنې پر ضد د آذربایجان د حکومت زپون کې اقدامات به له متحده ایالاتو سره د آذربایجان اړیکې خراب کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د پیپلز ګوند وزیر شې مشر بېنظیر بوټو ومتلین نن د سند صوبې په لړکانه ضلع کې مازل کیږي. د اتلین په مراسمو کې د پیپلز ګوند په زرګونو غړي او یو شمېر مرکزی مشران ګډون لري. بېنظیر بوټو د نن اوه کاله مخکې په همدې ورځ د پنجاب صوبې په لیاقت آباد کې جلسې ته د وینا کولو وروسته وزل شوی و. پدې اړه نو تفصیل د سفر کرمي په دې رپورت کې ورو.
نن د پیپلز ګوند د مشر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو اووم تلین نمانځل کیږي. د تلین مراسم د بینظیر بھٹو په پلرنی ټاټوبی ګړې خدا بخش لړکانه کې ترسره کیږي چې پکې د پیپلز ګوند بزرګونو غړو او مشرانو ګډون کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د میرمن بھٹو د تلین په مراسمو کې د هغه زوی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری ګډون نه کوي. د سین صوبې د اعلی وزیر سلاکار وقار مهدی نن سهار مشال رډیو ته ویلي دوی سکل د تلین مراسم په صوبایي کچه نمانځي او په دې کې د پیپلز ګوند مرکزي مشران هم ګډون لري. وقار مهدی وای اول به قرآن خوانی کیږي او بیا جلسه شروع کیږي. په دې کې آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند نور مشران ویناوي کوي. د مرکزي عامله کمیټې غونډه به هم کیږي. پولیس چارواکي وای د تلین د مراسمو د تحفظ لپاره یې وزره پولیس سرتیری پګړی خدا بخش کې ځای په ځای کړی دي. د تلین په مراسمو او جلسه کې د ګډون په موخه د پیپلز ګوند غړي او کارکنان د کراچۍ او سین صوبې له نورو برخو څخه تیره شپه د قافلو په شکل کې د بینظیر بھٹو مزار گڑی خدا بخش ته رسیدلی دی. په دغه مراسمو کې شریک د پیپلز ګوند غړی باز خان بنیری مشال رډیو ته ویل
دا ورځ زمونږ د پاره ډېر د اهمیت حیثیت لري. نو محترمه چې په هغه ټایم کې راغلی وه د دهشتګردۍ خلاف د جهالت خلاف او نور داسې ستونزې چې کوم دیخوام ته ورپېښ دي د هغې خلاف هغه جهد کا او په هغه جهد کې د هغو خپل ځان وبیلی. نو دا ورځ مونږ هم د هغو په یاد کې او د هغې د جدوجهد اعاده کوو. کوم قوتونه چې د پاکستان د پرمختګ خلاف شي د هغو خلاف جدوجهد چې کوم دی د هغې مونږ اعاده کوو او ورکران په دغه ورځ باندې راغونډیږي. نو هم د دې جدوجهد اعاده کوي چې کم شهید ذوالفقار علي بھٹو کم بینظیر بھٹو د دې کام د ترقۍ لپاره د دې کام د دغه لپاره چې کم لار هغه خودلې وه په هغې باندې به مونږ هم چلیږو او که په دې کې څه قسم د قربانیانې راځي نو ورکوو به.
بینظیر بھٹو د 2009 کال د دسمبر په 28 نیټه یوې لویې جلسې ته د وینا کولو وروسته وجل شوې وه. د نوموړي د وژنې په اړه پلټنې د تفتیش مرکزي اداره یا ایف آی اے پر مخ بیایي. په دې مقدمه کې په پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف او دوه نورو پولیس افسرانو باندې فردي جرم لګول شوی خو تر و کاله تیرېدو وروسته هم دا مقدمه پای ته نه ده رسیدلې. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال پنوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 0 1 2 1. پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شعرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان په ننګرهار کې یو شل کلن ځوان مشال زیرک په نړیوال کرکټ گیم کې د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلې هم ورزیاتې کړې دي. مشال زیرک وایي پر دې پروژه یې 10,000 امریکایي ډالر لګولې دي. وایي چې که څوک مرسته ورسره وکړي نو دی کولی شي چې د کارټوني گیم لپاره په ټوله نړۍ کې لیدونکي پیدا کړي. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عبد خبرې کړې او دا رپورټ یې رالیږلې.
مشال زیرک چې له 12 ټولګي نه فارغ شوه او اوس د کانکور د ازموینې لپاره تیاری کوي، په هغه کارتونی گیم کې د افغانستان او متحده عرب اماراتو د ټیمونو لوبغاړي ورزیت کړي چې له پخوا نه په انټرنیټي پاڼو موجودو او خلکو خپلو کمپیوټرونو، آیفډونو او موبایلونو ته راښکته کړي دي. د دغه کارتونی گیم په اړه زیرک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
کرکټ چې دا ما جوړ کړی د افغانستان کرکټ گیم په نوم باندې یادیږي. دې کې تقریبا 25 ټاپ لوبغاړي دي کې ځای پر ځای شوي دي. 13 مملکتونه دي. په اول سر کې خو فل ممبرشپ ټیمونه چې دا پکې ځای پر ځای شوي دي، د پاکستان، د انډیا، د استرالیا، د نیوزیلند، همداسې نور. دویم ممبرشپ کې چې دي افغانستان، د سکاټلند، آیرلند، نیمیبیا، کینیا، دغه سدان لوبډلې پکې ځای پر ځای شوي.
زیرک وایي چې هر هغه څوک چې د کرکټ له لوبې سره مینه لري کولی شي چې لوبغاړي او ټیمونه ځان ته په خپله خوښه انتخاب کړي.
داسې هم کولی شي چې بیټنګ ته څوک ودرې یا بالنګ ته څوک ودرې. زمونږ اټیک بالر چې دی اوس زیاتره وخت شاپور زدرانی، کولی شي چې حمید حسن اول ځل لپاره بالنګ ته راوړي. همداسې کولی شي چې بیټسمینانو کې اوپننګ هم جوړ کړي. همداسې داسې هم کېدای شي چې افغانستان خپل ځان ته مثال انتخاب کړي او کولی شي چې مخالف لوبډله هم انتخاب کړي. پکې
دا چې دا گیم د خپل ایجاد دی او که څنګه، مشال زیره کې راتوایی
دا زما خپل جات نه د زکه چې مخ کې کرکټ گیم جوړ شوی او ما د اماغ په رقم باندې دا گیم جوړ کړی د افغانستان لوبډله او د امارات لوبډله دا پکې ځای پر ځای شوی نور ما په خانه گیم په شانته دی کم لوګوګان او سپانسر لوګوګان چې ټول د افغانستان په نامه شوی دی
مشال زیره کوي چې د دغه گیم په جوړولو یې 15 میاشتې کار کړي او 10,000 امریکایي ډالرې په مصرف کړي او سو میاشتې وړاندې په کابل کې کرکټ بورډ ته هم ښودلې وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې مرسته ورسره وکړي چې د افغانستان کرکټ گیم په ټوله نړۍ کې وکتل شي خو هغوی ورته ویلي وو چې له هغې کمپنۍ نه ورته لیکلی سند وروړي کومې چې په لومړي ځل انټرنیټي پاڼو ته د کرکټ گیم پورته کړی دی.